سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسې زموږ د ازادي رادیو د خبري مجله هم د شپې کولای شي په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم پښون دی ونه وګوري او اوري په خبرونو کو. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په هرات کې زلزله ځپلي لبیړنی عمرستو زیات خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې لاسنیوي درته لري. د پروګرام نن یک شنبه په خپل اکسپانیا په خوني ټوئیټر لیکلی او بیا خبرداري ورکړی دی چې بودیجه په چټکی په خلاصي دوده او د شاهزاده پونوم دی وی مرمنی څرګندونی خبرې کړې دي چې وايي هرڅه یې لاس ورکړی دی. د خړو د نړیوال پروګرام په وینا د هغو 15 زره کسانو لډلې یو د چي ته هرات لا زلزلې ژوندې پاتې شوې او د دې پروګرام مرسته یې ترلاسه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا په خپل اکسپانه لیکي چې په هرات کې زلزلو 1.5 زره کورونه ویجاړ کړي دي او 10 زره وتات یا کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی واي د هرات زلزله ځپلو سرپناته اړتیا لري. د پروګرام نن په خپل اکسپانه یا په خوني ټوټر لیکلي دي چې ژمیر روان دی او هغه هم یو سور ژمی دی او زیاتوي زلزله ځپلي او بو خوړو او د معیشت په برخو کې نور مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د هرات زلزله ځپلو ته د سرپناه پر اړتیا ټینګار داسې مهال کوي چې په هرات کې د طالبانو سیمیزو چارواکو تیرونه په یو خرګو ټیکي د زلزله ځپلو لپاره د شاوخوا د 2.5 زره کورونو د جوړولو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې کوخخ کوي چې دغه کورونو د جوړولو چارې لږی مخکې بشپړ کړي. سبا د شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډیا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو افری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوی دي چې خپل 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ په وړاندې واکسین وکړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزنډ ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږکال په دې هېواد کې د پولیو یا ګوزنډ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو درلود. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تېرو شپږو میاشتو کې په لویو لارو او ښارونو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 1,090 مړه شوي او 3,090 نور ټپیان شوي دي. وزارت وایي عبدالمتین قانینن په کابل کې رسنیو ته ویلي دا شمیر مرګشوب لا په 2,200 ترافیکي پیښو کې وخته ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ترافیکي پیښو لوی لامل د موټر چلوونکو بې پروايي خودلی ده. عبدالمتین قانی هم دا ډول په تیر شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 1,212 جنۍ پیښو د ثبت خبر هم ورکړی او زیاتوي چې له دې پیښو سره په تړاو کې 1,611 شکمن کسان هم نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ته هم تایید کړی چې د دې وزارت د کورنی امنیت عمومي ریاست لخوا د بیلابیلو جرمونو په تور 909 تنه شکمن کسان نیول شوي دي چې له ډلې یې 409 تنه امنیتي منصوبین دي. خو د دې وزارت ویان د روښانه نه کړی چې دا امنیتي کسان د دوی په کومو ادارو پورې تړاو لري. د اسرائیلو پوځ یو ځل بیا په غزې تړانګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړې ده چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وایي چې چیرته څوک په شمالي برخه کې پاتې شي هغوی به د روسي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل د پوځ اشاره حماس ته وچې د اکتوبر پر 8 نیټې پر اسرائیلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداري د معلوماتي پاڼو د موبایل پیغامونو لاري ورکړل شوې ده. اسرائیل له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو د پوځ ویاند ویل سر لنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي څو خپل پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. او د بوسنیا هرزګووینیا په پلازمینه سرایو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړه سو د اسرائیل او حماس ترمنځ پروانه جګړه کې ل فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا هرزګووینیا کې ډیره فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې کډوالو یې پر غزې د اسرائیل او د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د پلازمینه ښاروالي بنیامینا کریج د مظاهره ګډونوالو ته ویل چې پلازمین اوسیدونکو ته په 1990 لسیزه کې په محاصره کې دغه سي اوږد تاریخ تجربه کړی دی او په هیګه چې کله او با خوړنوي وضعیت څرګندوي د راپورونو لمخې ورته کوښنې مظاهره د بوسنیا په نورو خرونو کې هم تر سره شوې دي. اسی خبرونه واوریدل لوړاندې در څه دا مطالب لرو. وړاندې بر سره په مجله کې واوري چې په هرات کې د زلزله ځپلو وروستي جزئیات څه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ باندې د خې زلزلې تر ټولو زیات زیان خصوصا تر سوالې دي چې لتونې څه دي. وړاندې درته په راپور کې وایو همدارنګ گاونډي پاکستان ته هم ورزو چې له پاکستان راغلي افغان کډوال عثمان په افغانستان کې په کوم ولایتونو کې ځای پر ځای شوی دی او ستونزې څه دي. وړاندې به یو افغان سره چې له پاکستان راستون شوی دی خبرې اترې ولرو. همدارنګ په دې به هم درته راپور ولرو چې په کالیفورنیا کې تر ټولو غټ کدو پیژندل شوی دی دا چې وزن یې څومره دی. په دې به هم جزئیات درته ولرو او همدارنګ دا چې د پولیو واکسین پیلېږي په افغانستان کې دا چې مشخصا کوم ولایتونو کې دا واکسین سبا پیلېږي په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. له سپورت مو هم خبرو او ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای په هرات کې د زلزلې لامل خزي په غیر متناسب ډول غیزمنی شوې دي او دوی ته د مرستو رسولو لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. ورزو اسد الله لودین تالودین صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي چې تاسو ته د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د دغه راپور نور جزئیات راکړي چې د هرات د زلزلې ځپلو په اړه کې نور څه راغلي دي.
او دغه راپور چې یو ان وومن په خپل وی پانه خپور کړی په کې لیکل شوی چې د دوی ارزونه کوي چې د اکتوبر تر ولسمې پورې یعنی تر څو ورځې وړاندې پورې په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شوو بالغو کسانو 85 سلنه برخه کدي جوړوي. همدا ډول د تپیانو یا د ژوبلو کسانو 85 سلنه کدي یاد شوی دی او ویل شوی هغه کسان چې لا درک دي هغه کې هم یو 85 سلنه کدي دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د غیزمنونو ا درې 50 سلنه خزي یاد کړی او عمل هم دا خودلې چې د زلزلې پر مهال د غخزي کورونو کې دننه د کورونو په چارو بوختوي. د یو ان وومن له قوله لدی عمل چې کړي زلزلې زیاتې غیزمنې کړې دي نو د مرستو لپاره او یا هم د غوی د لاسنیوي لپاره یو هر ارخیز استراتیجی ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خزي به هغه ډول چاړي نه ده مرستو ته لاسرسي پیدا نه کړي ځکه د ملګرو ملتونو د خزو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینه په تذکیرو پورې محدود شوی او په دې توګه لږ احتمال لري چې هر خزه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه زیاتوي اغیزمنو خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپناه روغتیا او اوبو برابرول دي ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمیر او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي پکې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په خیمو کې د ډیر وخت رول په پایله کې د خزو په وړاندې د چار لرونکو چاپریال ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د غندیکو په اړه سندې ویلي او تیر اونۍ ویل چې زلزله ځپلو ته یو کارګوټي جوړیږي. دغه کارګوټي چارې هم تیر اونۍ فایل شولې او په خبره یې په دغه کارګوټي کې بشاو قادونیم زره کورونه جوړیږي چې زلزلو په وړاندې به مقامات هم خوي او د طالبانو د چارواکو په خبره دغه خارګوټي چارې به په څو میاشتو کې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزلې ځپلي وایي چې دوی دغه پرله پسې زلزلو چې شمېر څلور خو دل شوې دی ویرولې دي او وایي چې پر خزو نارینه او سربېره تر ټولو ډېر اغیز د زلزلو رواني اغیز پر ماشومان باندې محسوس دی. کوم کدو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کړې دي هغه ویلي چې ماشومان په ویره کې ژوند کوي او د کوره بهر دي دوی د مرستو او نور لاسنیوي په تمه دي. باید وایم چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې نن ویل چې د هرات په زلزلو کې 21,000 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي او 15,000 شاو په نور سرسری زیانمن شوي دي. د هرات د زلزلې د ټولو مرګ ژوبلې کرشمیر هم تر اوسه د طالبانو اړوند ادارو نه د خبر کړي خو د ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان پر راپورونو کې ویل شوی چې شاوخوا 1.5 کسان په دغو زلزلو کې مړه شوي او د 2000 په شاوخوا کې نور هم ټپیان شوي.
ډیر زیاته مدنه کور ودان نسد الله الدین و چې په هرات کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور جزئیات راکړل چې د زلزلې تر ټولو ډیره خزي زیانمنې کړې دي. اوس مرزو په دې ولایت کې پاتې کیږو او د هغه خلکو احوال خلو چې روستي و بادونو او طوفانونو هم زیانمن کړې دي. په دغه راپور کې باید نور جزئیات ګورو.
د زندچان د زلزله زپلو خیمه سخت بادونه او سړه هوا نږدې هر ورځ او شپه دلته سخت بادونه او توپانونه چلیږي. هوا سړه ده. د راپورونو له مخې د سړې هوا له امله تر اوسه یو خزه مړه شوې ده. د زندچان ولسوالۍ اوسیدونکي تر ټولو زیات د سرپنا نشتون اندېښمن کړي دي.
تاسو ګوري چې دا خیمه سمره غا کوي او هوا یې سړه ده. دومره سړه ده چې ژوند پکې نه کیږي. تیر شپه ماشومان تر سهاره چیغې وکړې. دلته هیڅ نشته، نه بخاري او نه هم ژوند. له یخنۍ مرو.
که څه هم ژمی تر اوسه نه دی رارسېدلی، خو د مني سړه هوا هم د دغه کلیوالو ژوند ګواښي. همداراز د روغتیایي خدماتو، خوراکي توکو او د جامو نشتون د دوی د ژوند پر وړاندې لوی ستونزې شمېرل کیږي. لکه بیبي جان او کورنۍ چې په دې مرګونې زلزله کې ژوندۍ پاتې دي، اوس له نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سموک د ماشومانو په خې لوسی دي، نه کالی لري او نه هم څه د خوړلو لپاره. هیڅ نه لرو، نه د خوړلو لپاره او نه هم د اخستلو لپاره.
تروسه د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بهرنیو او داخلي بنسټونو له دغو زلزله ځپلو سره مرستې کړې دي. د طالبانو حکومت هم ژمنه کړې چې د زلزله ځپلو لپاره به کورونه جوړوي، خو داسې ښکاري چې دلته شوې مرستې د هغه ناورین په مقایسه چې دلته پېښ شوی کمې دي او ښایي ډېرو نورو مرستو ته اړتیا وي. تر څو د ژمي په درشل کې د دې بې کوره شویو خلکو د ژوند ناوړه وضعیت بهتره شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې هرات کې د زلزلو له امله شاوخوا 4500 کورونه ویجاړ شوي دي.
په هرات کې مو د روستۍ او زلزلو له کبله د خلکو ژوند ته د وختلو زیانونو په اړه باندې راپور وکړ. اوس هم ورزو ګاونډي پاکستان ته د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې د تیرې شنبې جمعې او پنجشنبې په ورځو کې له تورخم دروازې تر 9000 ډیرو کورنیو افغانستان ته بیرته راستنی شوې دي. ورزو سنکه کړنه په دې تړاو جزئیات اورو.
ظاهران پر وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په هیټه شوی دی. د معلوماتو له مخې چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړل، یوازې د شنبې په ورځ 3190 افغان کډوال د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمېرو له مخې د جمعې او پنجشنبې په ورځو له پاکستانه څه باندې 4000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي راستانه شوي کډوال په تورخم دروازې ته څېرمه په جوړ شوي کمپ کې د 4 ورځو لپاره وساتل شي او بیا به خپلو ولایتونو ته واستول شي. دغه وزارت زیاته کړه چې دغه راستانه شوي کډوال د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي کیږي. کوم کډوال چې وروستي ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرې مجبورۍ راستانه شوي دي. محمد قاسم چې په پاکستان کې موټر چلو او په دې وروستیو کې له خپلې نه کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته راغلی، موږ سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه یوازې یو اندازه نقدي مرسته ترلاسه کړې او نور مرسته ورسره نه ده شوې. هغه وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته په کندهار کې د اوسېدو ځای او د کار زمینه برابره کړي څو خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ټاکل شوي ضرب الاجل پای ته رسېدو ته لږ وخت پاتې دی، په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه د دوی د اجباري وتلو په اړه اندېښمن دي. موږ سره په خبرو کې یو شمېر کډوالو وویل د بېکارۍ او اقتصادي فشارونو تر څنګ به په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره هم مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي قانون له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. پاکستاني رسنیو بیا ویلي چې د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته شاوخوا 2,500 افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او یو شمېر نورو هېوادونو او سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي وه چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي، خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي تېره اونۍ په ټینګار سره وویل چې دوی په دې مسله کې هېڅ ډول جوړجاړی نه کوي. مننه.
سنا کاکړ و چې لا ګوندی پاکستان افغانستان ته بیرته د افغان کډوالو د سنیدو په اړه باندې جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو ل پاکستانه راستون شوی افغان کډوال برکت الله امجد هم سره په استډیو کې وصل شوی دی. خغلې امجد تاسیم ستړي مشي بخیر اغلی. که تاسو ته په پیل کې وای چې څو ورځې کې تاسو بیرته افغانستان ته راستون شوی یاست، او اوس مهال د افغانستان په کوم سیمه کې چرته اوسېږئ، یو حکومت درته امکانات برابر کړی دی زید اوسېدو، که تاسو خپل د خپلوانو په مرسته باندې کوم ځای ځان ته پیدا کړی تل اوسېږي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر مننه د زادې رادیو د ملګرو نړۍ ورانځه. حکومت خو مونږ ته کسان دا چې هغه نه تدابیر نه نیولې، مونږ چې په تورخم راوړلو هغه ته د پاکستانیانو برخوردم مونږ سره ډیر خراب وو، چې سلوکي موږ سره نه کوو. بیا دلته د خوراوالو زموږ روپۍ هم دی حکومت را تر نه کړلې، او بیا هم زموږ خپلوانو پورې ودان اوس تل حال جرابات هر دوهمه ناحیه کې اوسېږو چې د کاروبار د نیلم نه ده برابره. بېخي هلته د پاکستان نه موږ سوچ پالو چې راځو، ځکه موږ پاکستان لاور کې د رخ کاروبار کوو، او هغه کاروبار زموږ د سوچ 500,000 باندې دکان اخیستی وو، هغه یې موږ نه په 100,000 باندې واخیست، یعنې په زور یې راویستو. بیا چې دې خوا موږ راووختو نو هغه 100,000 روپۍ مې افغانۍ کړې، هغه نه هېڅ شی هم نه دی جوړ. نو اوس دلته
څومره وخت کېده چې تاسو پاکستان کې اوسېدلی؟
زما خو هملته پیدایښت هم شوی وو، نو کابو شل 15 کاله کېږي چې موږ هلته اوسېږو.
تاسو ته هغه کارتونه چې دوی ورته د پیوار کارت وایي او ځینې نور اسناد چې هغه افغانان چې په تیرو جګړو کې پاکستان ته تللي دوی ته ورکړل شوي دي، وایي چې دوی نه وباسي، د دې اسنادو سره سره تاسو راوستلې؟
بالکل بالکل، اسناد هم را سره وو، هر سره سره وو، ماجر کارتونه مو، او بیا دې موږ خپل اسناد نه خپل کارتونه راکړل. سره دا هم مونږ کورو والا ډېر ترور کړو، د چا په کورو کې چې پراته وو هغوی مونږ ډېر ترور کړو، چې تاسو باید د دې نه ووځئ، که ونه ووځئ ستاسو په سر مونږ نیول کېږو.
اوس مهال چې افغانستان ته راغلی یاستئ، یادونه مو که څه هم وکړه چې حکومت در سره مرسته نه ده کړې، بیا مو کومې دولتي ادارې ته مراجعه کړې ده چې تاسو سره مرسته وکړي، یا د کور په برخه کې یا د کار په برخه کې؟
یا تر اوسه پورې خو مونږ کوم دولتي ادارې ته مراجعه نه کړې، ځکه مونږ لا سم بلد نه یو، او دلته پاس دې دوه مناحه کې پراته یو. نو ورو ورو به ګورو که خدای کول چېرته کومه اداره پیدا شي او مونږ سره خپل کومک وکړي، زیاره تر کې دلته زموږ خپل ځینې مشته اوسېدو.
څومره کورنۍ تاسو سره نورې راغلي دي؟
یاره نو حساب په ډېر دی، نو مونږ چې په کومه ورځ باندې راتلو مونږ سره د یو ځای نه دې سوي چې اته کورونه مونږ په یو ځای باندې یو ځای راغلي وو، او نور نو تورخم کې خو بے شمار او پسونو کورونه راغلي دي.
هلته وی کم جوړ شوی کډوالو ته، تاسو هغه کم ته تللی وی سبتنامه پکو تاسو پکې وکړه کنه؟
نمونه نمونه زمونږ ولیکل، نمونه ولیکل خو نور کم د څه زیانه و چې مونږ پکې راولې، خو نمونه سبتنامه وکړه ویل به د ټلیفون کو، نو بیا مونږ ته چا ټلیفون نه کړو سپورې.
لنډه ته دا موایه ده چې اوس د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلی او تاسو پیدایښت مامال ته شوی دی، او افغانستان سره بلد نه یاستئ، له دې وروسته به څه کوئ؟ داسې څه پلان شته ده که نه په همدغې وضعیت کې به پاتې کیږئ؟
نو پلان خو فی الحال هېڅ شی هم نشته، ځکه دلته چې د خبره رپو ده الته کلدار وی روپي دلته وتی چې موږ جوړیږي لا کاروبار جوړیږي نو حکومت نم وختنه دا چې موږ ته کاروبار برابر کی او خدای وکړي چې ژوندۍ مو دلته جوړ شي
ډیره زیاته مننه
او خوشاله به ان شاء الله
ډیره زیاته مننه کور ودان ل پاکستان راستون شوی افغان کډوال برکت الله امجد و چې د خپل ژوند او همدارنګه د چنګ له پاکستان راوېستل شوی دی موږ سره خپل کیسه شریک کړه افغانستان کې پات کې ګټل شوی دی چې سبا د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنځت واکسینو کمپاین پیل شي د چې په کوم ولایتونو کې پیل کیږي دا کمپاین ورزو اوبې د سپګمې تستړي مشي سپګمې جانب خیر اغلی تاسو ته وایي چې دغه کمپاین به په کوم ولایتونو کې پیل کیږي او څومره ماشومان ته به په کې واکسین کیږي
سلامونه فریده جان تاسو ته ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل کاکل شې د چې سبا ته دغه کمپاین پیل شي دا خبره مو یو څه د افغانستان مخلصون بنسټ د اکشن د کورس په خپل ایکس فارن لیکلي او چې تکړه دې چې دا کمپاین به په څوار وسو ولایتونو کې لکنځو کلونو د کم عمر ماشومان لپاره پیل شي دا ولایتونه کندوز، تخار، بغلان، کاروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ښودل شوی دی. دا بنسټ له کورنیو وغوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان یې په ګوزن اخته نشي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې له افغانستانه وبخښي دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې له پاکستانه افغانستان ته د کډوالو ستنېدو بهیر هم پیل شوی دی. په پاکستان کې د پولیو غوښتنې مخنیوي پروګرام مخکې ویلي وو چې په پېښور، کراچۍ، چابان او راولپنډۍ ښارونو کې د پولیو وایرس محیطي بېلګې تایید کړې دي. د دغه پروګرام مسؤلانو په وینا دا نومونه د سپتمبر د روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو وایرس یې په کې معلوم کړی دی. یو شمېر افغانانو په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید پاکستان سره په سرحدي دروازو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین په برخه کې ډېره پاملرنه وشي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د چاپېریال د مثبتو پیښو د نښو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې شاملې وې.
ډیره زیاته مننه کور ودان عبیدا سپوږمۍ و چې دا سبا د کمپاین په اړه باندې چې په افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې دا پولیو کمپاین پیل کیږي او په دغه کمپاین کې ټول هغه ماشومان د چمرنې له 15 کلونو ښکته وي د پولیو ضد واکسین کیږي. هغه ماشومان کې چې دغه واکسین و نخلي هغوی په دایمي فلج اخته کیږي چې تداوی نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د برېټانیې په پلازمینې او شمېر نور هېوادونو کې لاریونونه هم شوي. تفصیل په دې راپور کې ګورو.
د اسرائیل پاوز یو ځل بیا په غزې ترنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړ چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرائیل پاوز اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداري د معلوماتي پانو او د موبایل پیغامونو لاره ورکړل شوې ده. اسرائیل غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیر او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړی او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل پوز ویان دانیل هاګری وویل سرلنن څخه پر غزی هوایی بریدونه زیاتوي ترڅو خپلو پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 400 نورو میژځایونو د تخلیه اعلان وکړ. له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و. په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کیږي. اسرائیل وویل چې تیر شپه په لبنان کې د حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل. د اسرائیل پاوس پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو ویل نږدې 3000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړی شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شل لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې غزې ته په رسېدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي، ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان.
د اسرائیلو حماس ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات مو اوریدل. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل صاحب، له تاسو یو خلند راتوي چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
نن د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې ده. دا د روان تورنمنت یو شتمه لوبه ده، لوبه د هندستان او نیوزیلند ترمنځ ده چې دواړو تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایلله او د نمرو په جدول کې یو په بل پسې پاولو په دویم مقام کې قرار لري. نیوزیلند نن توپ وهنه کړې ده چې دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 2:33 منډې کړې دي. دوی ته ډیرل میچل سلیزه وهله چې 3:13 زیاتې منډې وکړې. دغه راز رویندرا هم نیمه سلیزه وهلې ده. په توپ اچونه کې بیا هند محمد شمی 15 لوبغاړي وسوځول. هغه ته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې د لوبېدو موقع ورکړ شي. دمګړی هندې لوبډلې د دې هدف په تعقیب خپل توپوهنه پیل کړې ده چې په 4 لسورونو کې اتیا منډې کړې دي او دوه مهم لوبغاړي چې روهیت شرما او شوبمن ګل دي د لاس ورکړې دي. دواړه لوبغاړي فرګسن سوځولې دي. بای دوه یو چې سبا د دې نړیوال جام په ترڅ کې یو بل مهمه سیالي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده چې د کابل پر وخت به تر ماسپښین وروسته یوه بجه پیل شي. د افغانستان روزون کې جنتن ټراټ
مننه ساحل صاحب چې وخت کم ده، ډیر زیات مننه چې د افغانستان د سبانې لوب په اړه مو سره جزئیات شریک کړل. تاسو په تمو سي د ازادي رادیو پر ویب او همدارنګ پر فیسبوک تاسو سره په دې اړه جزئیات شریک وو.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
وس هم ورزو د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د هغې کدو پاړه باندې چې وزنې په نړۍ کې تر ټولو ډېر دی جزئیات وروګور.
د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې د ډیر وزن لرونکو کدوانو 50 نړیواله سیالي شوه چې پکې د نړۍ تر ټولو لوی او درون کدو 2.5 کیلوګرامه یعنی 3 کیلو کم 25 منه خاتله او مالک یې اول انعام ګټلې ده. د مینیسوټا ریاست اوسیدونکو ټریویس ګنګر چې د باغوانی استاد دی دا کدو یې ډیر په خوارې لوي کړی دی. نوموړي د کالیفورنیا په هاف مون بے سیمه کې د کدوانو په دې نړیواله سیالۍ کې د برخې اخیستو لپاره په ګاډي کې 3 ګنټې مزل کړی دی. ټریویس د 2020 کال د نړیواله